افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعته ده. پورا پرونی که اوری چی ده سول علی شوراوی ده افغانستان ده سول لپروسی سره ده پاکستان عملی همکاری غواری نه تشوار. پا پایل که حدیث پردیس خبرون الولی.
السلام علیکم. ستړي مشهید خبرونو سرټکی په کندهار کې د ورستۍ تروریستي حمله پاړه د چیرونو یو پلاوی پرون ماخام هغه ولایت ته ورسید. په ننګرهار کې د دیارلس تختول شو دینی عالمانو د ژغورنې هڅې روانې دي او راپورونه وایي د قرقیزستان د پلازمېنې بشکیک هوایي ډګر ته نږدې د ترکیې هوایي شرکت د یوې بار وړونکې الوتکې د سقوط په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه مړه شوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. په کندهار کې د روسي تروریستي حمله پاړه د سیړونو یو پلاوی پرون مخام هغه ولایت ته ورسید. د ازادي رادیو خبريال وایي د پلاوی مشري د ولسمشر سلاکار داود ګل زارکوي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک وایي چې په دې پلاوی کې د ملي دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، ملي امنیت ریاست، د سیمه ییزو ارګانونو ادارې او لوی څارنوالۍ استازي شامل دي.
پلاوی کې وزارت دفاع، وزارت داخله، لوی څارنوالۍ، ادارې امور، ملي امنیت، لوی ریاست استازي شته.
دا دریم پلاوی دی چې د پیښې په اړه د څېړنو لپاره کندهار ته ځي. تر دې وړاندې د متحده عربي اماراتو یو پلاوی هم د 2 ساعتونو لپاره کندهار ته تللی و، خو د خپلو څېړنو په اړه هیڅ ډول معلومات له مطبوعاتو سره نه دي شریک کړي. په کندهار کې تیره اونۍ د والی په میلمستون کې د چاودنې له امله 11 کسان ووژل شول او 10 تنه زخمیان شول. په دې حمله کې د کندهار د والی مرستیال عبدالعلي شمسي هم ووژل شو چې جنازه یې پرون یک شنبه د کندهار ښار په میرویس نیکه مینه کې خاورو ته وسپارل شوه. په ننګرهار کې د دیارلس تختول شو دینی عالمانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د ننګرهار د والی ویاندوی عطاالله خوږیاڼي پرون یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش وسلوالو په هسکه مینه ولسوالۍ کې دینی عالمان په یوې مدرسه کې د ازموینې له بهیره تختولي دي.
دا حال کې چې په ودیلي مدرسه کې هغه ځکه کوونکو چې دي یعنی زده کړې کوي له هغوی څخه ازموینه اخیستل کېده. د دوی 13 تنه ښوونکي چې هغه هم دیني عالمان دي د داعش له لوري د ازموینې څخه ژوندي جوړ شوي دي. موږ هر اړخیزې هڅې پیل کړې تر څو دغه دیني عالمان د مدرسې استادان دي دوی وژغورو او په ژوندي ډول یې کورنیو ته وسپارو.
خاغلی خوګیانی په هسکه مینه ولسوالۍ کې د تختول شو دینی عالمانو د ژغورنې لپاره د روانو هڅو پاړه د نورو جزئیاتو لور کول ډډه وکړه، خو ویل چې پرمختګ شوی دی. د هسکه مینه ولسوالۍ په شپول سیمه کې دیار لستینی عالمان پرون د داعش وسلوالو ناصرګان ځای ته تختولې دي. د افغانستان بیرغ په پر دولتي ودانۍ اونندو شنبه هم نیم زوړند وی او په ټول هیواد کې ملي ماتم دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په قندهار، هلمند او کابل کې د روسي او تروریستي حملو له امله چې د متحده عربي اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په ګډون ګڼ شمیر خلک پکې ووژل او زخمیان شول ملي ماتم اعلان کړ. د خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی په دې اړه په یو فرمان کې چې د ملي امنیت شورا ته د عملي کولو دنده سپارل شوې، غوښتنه کړې چې د وژل شوو امارتي ډیپلوماټانو د درناوي لپاره په کندهار کې یادګاری څلی جوړ شي. د سره صلیب یو هسپانوي مامور چې په کندوز کې تختول شوی وو پرون یک شنبه خوشی شو. د دې سازمان یو ویان توماس کلاس د جرمني خبری آژانس ته وویل د دوی هسپانوي مامور چې یو میاشت مخکې ناڅرګندو کسانو تختولی وو په کندوز کې له خپلو همکارانو سره یو ځای شوی دی. کلاس ویلي د دوی همکار به له کندوزه کابل او له هغه ځایه هسپانیې ته ولېږدول شي او د کورنۍ غړو ته به یې وسپارل شي. د سره صلیب نړیوال سازمان په دې اړه چې د دوی هسپانوي مامور کومې ډلې اولې تختول شوی وو له څرګندونو ډډه کړې. د سازمان د خپل مامور ازادۍ لپاره د مرستې له امله د قومي مشرانو او سیمه ییزو خلکو مننه کړې ده. او وروستۍ کورنۍ خبر د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پرون ماښام یو ملکي موټر چلوونکی د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شو. د هلمند د والی دفتر خبر پاڼه وایي دا سړی میر حمزه نومیږي، د ګرمسیر اوسیدونکی و او لښکرګاه ښار ته مسافر لیږدول. د خبر پاڼې په حواله وسلوالو طالبانو پرون یک شنبه د ګرمسیر ولسوالۍ پر عمومي پل پر یو مسافر وړونکي موټر ډزې وکړې چې ډرایور یې ووژل شو. په اعلامیه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. راپورونه وایي د قرقیزستان د پلازمېنې بشکیک هوایي ډګر ته نږدې د ترکیې هوایي شرکت د یوې باروړونکې الوتکې د سقوط په نتیجه کې لږ تر لږه 23 تنه مړه شوي دي. د قرقیزستان چارواکي وایي چې یو باروړونکې بوئنګ 340 ډوله الوتکه نن سهار له میناس نړیوال هوایي ډګره 2 کیلومتره لرې نسکوره شوه. د قرقیزستان د حکومت یوې بیان دی ویل دغه الوتکه چې له هانګ کانګ نه استانبول ته پر روانه وه غوښتلې د تیلو اچولو لپاره پر مناس هوایي ډګر کینی چې دا استوګنې پر یوه ساحه نسکوره شوه او 15 کورونه یې تخریب کړل. ګڼ مړه شوي کسان د هغه کلي اوسیدونکي دي چې الوتکه ورباندې نسکوره شوې ده. ویل شوي د پیښې پر ساحې سخت غبار خپور و. د الوتکې تر سقوط وروسته د لګېدلې اور د مړه کولو لپاره هڅې پیل شوي دي. د هوایي ډګر چارواکي وایي په الوتکه کې نامعلوم شمېر عمله سپره وه. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د ښایي له روسیې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو پیشنهاد وکړي. د دې پوینا په بدل کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو موافقه وشي چې خپلې اټومي وسلې راکمې کړي. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې په دې باب راپور ورکړی دی. له ټایمز او د جرمني له بیلد ورځپاڼو سره ښاغلي ترامپ په یو مفصله ګډه مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي دی غواړي چې د امریکا او روسیې اټومي سلاکوټونه د پام وړ راکم شي. امریکا منتخب ولسمشر په عین حال کې ناټو یو ناکار سازمان بللی چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې ډیر سن نه دی کړی. دی ویل لکه څنګه چې ما ډیر مخکې ویلی و چې ناټو ستونزې درلودې. اول دا چې دا یو منسوخ تړون دی ځکه ډیر کلونه مخکې تشکیل شوی. دویم دا چې غړي هیوادونه هغومره چې ښایي پیسې نه ورکوي. په مرکه کې ټرمپ پر مسکو د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دخالت له کبله انتقاد کړی او دا یو ډیر بد شی بللی چې د ناوړه بشري وضعیت سبب شوی دی. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان برنن چې کاري موده یې پای ته رسیږي پر منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ غږ کړی چې له خپلو خبرو او هغو بیانونو سره چې پر انټرنیټ خبروي پام وکړي. جان برنن ویلي له غور او دقت پرته خبرې کول د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه دي. د سی آی ای مشر ویلي بې پامه خبرې او پر ټویټر د نظرونو خپرول د داسې چا کار نه دی چې د جنوري په 6مه به د امریکا د 45 ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د هغه په وینا دا د امریکا په ګټه کار نه دی. نو ترامپ باید وپوهیږي چې د هغه خبرې او عکس العملونه پر امریکا زیات اغیز کولی شي. برنن همداراز ترامپ ته د روسیې د نیت له امله خبرداری ورکړ.
I don't think he has a full appreciation of Russian capabilities.
دوی ویز فکر نه کوم چې هغه د نړۍ په زیاتو سیمو کې د روسیې د توان نیت او فعالیت په اړه دقیق درک لري. دلته د امریکا د استخباراتي ادارو مسولیت او د دند خبر رامخ کیږي. زه ډیر هیله لرم چې په نوې اداره کې به له روسیې سره زموږ غاړې کې خېشي ځکه نه یوازې له تروریزم سره په مبارزه کې بلکې په ټوله نړۍ کې د سیاسي بې ثباتۍ په اړه ډیر مهم کارونه شته چې باید ترسره شي. د امریکا د استخباراتو په یو پټ ریپورت کې ویل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترامپ په ګټه متحده ایالاتونو د جمهوری ریاست پر ټاکنو د اغیز د پټ کمپاین دستور ورکړی و. مسکو بیا دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه هم دومره ول. ملتیا مو مننه کوم.
تاسو ازادي رادیو ته ورځیست ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ده. د سولې علي شورا وی له پاکستان د سولې په مسله کې د عملی همکاري غوښتنه لري نه شوار.
شعار خوب، گفتار خوب، درد دوا نمیکنه. درد در که دوا میکنه عمل خوب است.
کندهار ته بل دولتي هیئت ورغلی چې د سه‌شنبه ورځې د چاودنې په باب څېړنې وکړي.
علاوه کې وزارت دفاع، وزارت داخله، لوی څارنوالي، ادارې امور، ملي امنیت، لوی ریاست استازي شته.
په کندوز کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې تشتول سوی کارکوونکی خوشی سو. په ننګرهار کې د هندوانو او سیکانو ماشومان لا هم په درمسال کې زده کړې کوي. د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو. 219 پروګرامونه په همدې خپرونه کې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړی اچار. د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان عملی همکاري غواړي نه تشوار. د سولې علي شورا وایي چې یوازې شعارونه د افغانستان ستونزه نسی حلولی او د پاکستان حکومت باید په دې اړه عملی او صادقانه هڅې وکړي. جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د پاکستان حکومت باید د شعاري خبرو پر ځای په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو له هڅو سره عملي او صادقانه مرسته وکړي. د سولې د علي شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسمیار پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان یوازې پر عملي اقدام حساب کوي او خوږې خبرې ستونزه نسی حل کولای.
بارها زعمای پاکستان
پاکستاني چارواکو په مکرارن او رسمي ډول دا شعار ورکړی چې د افغانستان سولې او ثبات د پاکستان د سولې او ثبات معنا لري. خو موږ پوښتنه کوو چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره کومره مرسته او کار کوي لکه په خپل هیواد کې چې کوي؟ یقینا نه کوي. خوږې خبرې شعارونه او تقریرونه زموږ درد نسی دوا کولای. زموږ درد په ښه عمل دوا کیږي او موږ پر عمل حساب کوو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسمیار د څرګندونې د افغانستان د ثبات په اړه د پاکستان د ستر اعظم د ملي امنیت او د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز د وروستي بیان په جواب کې کړی دی. سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې یو ور بیا په افغانستان کې د سولې لټنګش سره د خپل حکومت پر همکاري ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې د افغانستان د سولې له هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی عزیز وویل چې د پاکستان د حکومت لپاره دا اولویت لري چې داعش په افغانستان کې خوندي ځایونه پیدا نکړي. په افغانستان کې د سولې د مذاکرو لپاره لازمي هڅې وکړو، خو څو چې په افغانستان کې د مذاکرو لپاره سوله ییز شرایط رامنځته نشي، تشدد په اتوماتیک ډول پای ته نسي رسیدلی. نو موږ د خپل توان تر حده مرستې ته تیار یو. زما په باور د تشدد د کمولو لپاره زموږ له هڅو سره په یو وخت کې به نړیوالې ټولنې او د امریکانوي ادارې ته د دې مذاکرو اهمیت چوت شي. سرتاج عزیز په داسې حال کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل او ثبات ټینګېدو لپاره له هڅو د خپل حکومت پر ملاتړ ټینګار کوي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي په کندهار کې د وروستۍ تروریستي حملې په پلان کې د افغانستان د بهرنیو دښمنانو د لاس درلودو یادونه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر محمد انیف فاطمر چې د یو څیړنیز پلاوی په مشرۍ کندهار ته تللی وو وویل چې شواهدو څرګنده کړي چې دا حمله وسلوالو طالبانو کړي، خو پلان یې د افغانستان د بهرنیو دښمنانو په همکارۍ جوړ سوی دی.
په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف فاطمر ویلي چې په کندهار کې وروستۍ حمله د افغانستان دښمنانو کړې ده. بلخو د کندهار د وروستۍ پیښې د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر د سلاکار داود ګلزار په مشرۍ یو دولتي هیئت تیر ماښام کندهار ته ورسید. چارواکي وایي په دغه هیئت کې د مختلفو ادارو استازي شامل دي او د پیښې تر څیړنې وروسته به خپل معلومات له ولسمشر سره شریک کړي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا دریم پلاوی دی چې د کندهار د وروستۍ پیښې د تحقیقاتو لپاره دغه ولایت سفر کوي. تر دې مخکې د پیښې په دوهم ورځ د امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی چې د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي غړي و کندهار ته راغلي وو. د دغه پلاوی مشر حنیف اتمر تر لومړنیو پلوټونو وروسته په یو خبري کانفرانس کې دا یو ډېره غمناکه پیښه وګڼله او ویل چې ولسمشر د پیښې د څیړنې لپاره یو قوي تخنیکي ټیم په کار ګمارلی او کار یې پیل شوی. د ښاغلی اتمر په وینا دغه برید د افغانستان د بهرنیو دښمنانو په مرسته تنظیم شوی. نوموړي په څرګنده څوک مشخص نه کړل، خو زیاته کړې چې یو څو ورځې نور انتظار پکار دی چې دغه پیښې څېړنه په علمي او تخنیکي ډول وسی او اصلي کسان معلوم سي. تر دې وروسته د عربي متحده اماراتو یو پلاوی هم د څو ساعتونو لپاره د سیمې څخه لیدنه وکړه، خو د خپلو پایلو په اړه یې څه ونه ویل. ویل کېږي چې د دریم ځل لپاره د ولسمشر لخوا د یو سلاکار داود ګلزار ته چې د زابل د ولایتي شورا غړی دی دنده سپارل شوې تر څو د پیښې په اړه پلټنه وکړي. دغه پلاوی د یکشنبې په ماښام کندهار ته راورسېدی. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤل سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پلاوی کې د مختلفو ادارو استازي شامل دي.
په پلاوی کې وزارت دفاع، وزارت داخله، لوی څارنوالي، ادارې امور او همدارنګه ملي امنیت لوی ریاست استازي شته.
تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو مهم سوال دا دی چې په خورا ډېرو امنیتي تدابیرو کې څوک او څنګه وتوانېدل چې د ولایت میلمستون ته داسې چاودیدونکي مواد انتقال او په کوچونو کې ځای پر ځای کړي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د چاودنې لپاره نه وکارول شوي. په دغه پیښه کې ټول ټال یوولس کسان ووژل شول او شل نور ټپیان شول. په وژل شوو کسانو کې د والي مرستیال عبدالعلي شمسي، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دوه غړي، د کندهار د بهرنیو چارو رئیس، په امریکا کې افغان ډیپلوماټ او پنځه عرب ډیپلوماټان شامل دي. په ټپیانو کې د متحده عربي اماراتو د سفیر تر څنګ کندهار والی هم شامل دي چې اوس په هند کې تر درملنې لاندې دی. او چارواکي حالت د ډاډ وړ بولی. د کندهار مرستیال والی چې په پیښه کې سخت سوځېدلی و، وړ مورځې تر جدي معایناتو وروسته جسد وپېژندل سو او تېره ورځ خاورو ته وسپارل سو. د نوموړي د جنازې مراسم د کندهار ښار په عیدګاه کې ترسره سول او جسد یې د هغوی په پلرنۍ هدیره د کندهار ښار په لویدیځه څنډه میرویس مینه کې خاورو ته وسپارل سو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سری صلیب نړیوال کمیټې تشتول سوی کارکوونکی له 28 ورځو وروسته د تشتونکو له منګولو وژغورل سو. اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د کندوز امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې د سره صلیب دفتر تختول شوی رئیس د تختونکو له منګولو وژغورل شوی دی. د کندوز امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی د یک شنبه پر ورځ ماښام مهال رسنوی ته وویل چې په دې ولایت کې د سره صلیب رئیس خام کارلوس چې 28 ورځې وړاندې د کندوز علی آباد لوی لارې څخه د ناپیژند وسلوالو لخوا تختول شوی و خوشې کړی شو.
رئیس کمیټې صلیب سرخ در ولایت کندوز
په کندوز کې د سره صلیب کمیټې رئیس خام کارلوس 28 ورځې وړاندې تختول شوی و، د تختونکو له منګولو څخه وژغورل شو او د سره صلیب کمیټې چارواکو ته وسپارل شو. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې تختونکو غوښتل خام کارلوس د کندوز چهاردرې ولسوالۍ له لارې بغلان یا کومې بلې سیمې ته انتقال کړي چې د امنیتي او کشفي ارګانونو د هڅو په پایله کې سړي تختونکو ته پرته له پیسو ورکولو خوشې شو. سړي تختونکو غوښتل چې کارلوس د پیسو په بدل کې خوشې کړي، خو هغوی پیسې ترلاسه نه کړې او پر هغوی باندې سیمه هم تنګه شوې وه. نو غوښتل چې دغه کس د چهاردرې ولسوالۍ له لارې کومې بلې سیمې ته انتقال کړي، خو د پولیسو هڅو سره د تختونکو له منګولو آزاد شو. د امنی قومندان که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو وایي چې د دغه اسپانوي تابع روغتیایي وضعیت اوس مهال ښه نه دی، خو لا هم په دې اړه د دوی پلټنې دوام لري. په کندوز کې د سره صلیب دفتر یو شمیر داخلي او بهرني کارکوونکي د دې ولایت امنیت قومندانۍ ته راغلي وو او د ښاغلي کارلوس د تسلیمېدو پر مهال د کندوز امنیت قومندانۍ منصبینو څخه مننه وکړه چې د کارلوس په خوشې کېدو کې شپه ورځ نه ستړي کېدونکې هڅې کړي دي. موږ د سره صلیب نړیوالې کمیټې په استازیتوب له تاسو څخه همدارنګه له هغو کسانو څخه مننه کوو چې زموږ د همکار په خوشې کېدو کې له موږ سره مرسته کړې. اوس موږ کارلوس خپل دفتر ته بیایو ځکه روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی، او هر کله چې تاسې وغواړئ موږ ستاسو په خدمت کې یو. د سره صلیب کمیټه په افغانستان کې له جنګي اسیرانو سره مرسته، معلولینو ته د خودکفایي په برخه کې خدمتونه وړاندې کوي، د جنګ قربانیانو ته روغتیایي خدمتونه چمتو کوي، پر بېوزلو خلکو خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشي، له داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته کوي او د اوبو رسونې په برخه کې کار او فعالیت کوي.
ومردل چې د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د سره صلیب نړیوال کمیټې تشتول سوی کارکوونکی تقریبا له یوې میاشتې وروسته د تشتونکو له منګولو وژغورل سو. له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ننګرهار د پوهنې ریاست د جلال آباد ښار د اهل هنود او سیکانو ماشومانو ته د بابا کبیر په نامه لومړنی ښوونځی منظور کړي، خو لا هم ودانۍ نه لري او په درمسال کې ورته زده کړې ورکول کیږي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په خپل راپور کې دغو ماشومانو ستونزې راخیستي.
دس ګورو صاحبانه دې نام لیکو،
د اهلی هنودو او سکانو د مذهبي تدریس دا اوازونه د جلال آباد ښار له درمسال څخه اورېدل کېږي، چېرته چې اهلی هنود او سکان ماشومان ورټول شوي او د خپلې مذهبي زده کړې تر څنګ ورته نورې عصري زده کړې هم ورکول کېږي. دغه ښوونځی د ننګرهار د پوهنې ریاست لخوا څلور کاله وړاندې منظور شوی چې په یوه سرمعلم سربیره دوه تن رسمي معلمان، یو تن اجیر او یو تن مذهبي معلم ورته په دندو ګمارل شوي چې په مذهبي درسونو او مورنۍ ژبې سربیره ورته په پښتو ژبه هم زده کړې ورکول کېږي. اهلی هنود او سکما شومان د خپل استادانو له هڅو خوشاله وو.
سمانم د تدوین کا پلان منور سنگھ سپر سلورم ٹولکی کے اس دکڑا کو مونگا خوشحال ہوچے مونگ درم سال کے مونگتا مکتب جو شوئے دے مونگتا مذہبی درس وائے لے دے مونگ خوشحال ہوچے مونگتا پختو درس وائے لے دے مونگ معلومان ندر سے خوشحال ہو کنا چے مونگ تار ورز درس وائے
دا اہل ہنود او سکانو پا خنزی کے دا مذہبی درسونو استاد سردار اقبال سنگھ وائی چے دوی دا خنزی لپار خپل ازمکا وقف کری او د پوهنې ریاست په واک کې ورکړي خو لا هم پرې ورته خونځی نه دی جوړ شوی.
ټول قوم جګ شو یو ځای وقف شو ریاست ته ورکړو چې دی کې هغه کوم کردا چې کړی او تاسو مونږ ځای جوړو یا مکتب د باره چې هغه د تفریح ځای ولري هغه د لوب ځای ولري خو بدبختانه اوسه پورې ځای جوړ شوی نه دی. نو مونږ د دولت څخه دا غواړو چې څنګه په ارض کې مکتبونه جوړیږي نو دې خار زړه کې ځای ورکړی دی مونږ د پاره زر تر زر هغه مکتب پکې جوړ شي.
د اهلي هنودو او سکانو د ښوونځي د ودانۍ د نشوالي ستونزه مو د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیال سیدی سا سر شریک کړه.
نو موږ دغه پروژه لپاره پروپوزل هم جوړ کړ د ولایت د ډی سی غونډې ته مو لیږلی. هلته منظور شوی دی خپل د پوهنې جلیل وزارت د تعمیراتو ریاست ته هم لیږلی دی. هغوی پلان کې نیولی یم چې هله موږ په دې منتظر یو چې کله موږ ته د دې منظوري راځي موږ سره کار عملا شروع کړو. باندې
دی وایي چې په روان تعلیمي کال کې به هڅه وکړي چې د اهلي هنودو او سکانو د ښوونځي د ودانۍ لپاره بودیجه ترلاسه کړي او د ښوونځي د ودانۍ په جوړېدو لاس پورې کړي.
خبریاست مایکروسافت کمپنی یوه نوې وسیله جوړه کړې چې شیان پیژني او خاوند ته یې ځای ورشي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا وسیله د هغو کسانو لپاره جوړه شوې چې د کیلي او نورو شیانو د ایښودلو ځای ورڅخه هیریږي. دا وسیله هولولینز نومیږي چې په حقیقت کې حقیقي مجازي عینکې دي. دا عینکو خاوند هر شی چې غواړي چیرته یې کښیږدي او هیرې نشي هغه ته ګوري، یعنی له عینکو ورته ګوري. عینکې دغه شی له ځان سره ثبتوي او کله چې د عینکو خاوند وغواړي چې د شي د ایښودلو ځای ځان ته معلوم کړي د عینکو پر مخ د هغه شي ځای ښودل کیږي. عینکې د کوچني لینز په وسیله د شیانو ځای او شکل ثبتوي. مایکروسافت وایي چې د عینکې خپل خاوند ته بټوه او نور شیان هم ور په یادوي چې عموماً په رستوران او نورو ځایونو کې د خلکو هیریږي. مایکروسافت تر اوسه نه دی ویلي چې کله به دا عینکې بازار ته راوباسي.
اسمت سروان په نړۍ کې له ساینسي پرمختګونو خبر کړو. اوس به مو اجمل تورمان له دې خبر کړي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د غنو نور مطالبه ترڅنګ په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ولستیو خنړیو عملو په تړاو یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپل نننی غنې په سر مقاله کې لیکلي د تیرې سه شنبه د خنړیو بریدونو په پایله کې چې د متحده عربی اماراتو د 50 ډیپلوماټانو په ګډون تر اویا تنو زیات ووژل شول او تر اتیا نور پکې ژوبل شول، حکومت پرون دوه ورځې ماتم اعلان کړ. په سر مقاله کې راغلي معمولا په داشان غمیزو د حکومت لمړنۍ خبرګون ماتم اعلانول. متحده عربی اماراتو د خپل ډیپلوماټانو په ویر کې ل پیخي وورز وروسته ملي ماتم اعلان کړ. د سرمقاله لیکون پوینا د افغان حکومت د غزن ډیر مانادار دی. دا د پیخو سره د دوی چلن خي او د روخانوي چې متاسفانه حکومت د ورځې په نرخ روان دی، د خپل ملي لومړیتوبونو پام نه ساتي او نه هم په دې برخه کې یو روخانه تګلار لري. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپلې نننۍ غڼې کې په دې اړه یو مطلب چاپ کړی دی. په مطلب کې راغلي د تیرې سه شنبې د ورځې حملې په هیواد کې تر ټولو خونړۍ تروریستي حملې وې. په مطلب کې دغه شان ویل شوي شواهد ښیي چې د دغه پیښې تر شا د پاکستان د استخباراتي سازمان ISI لاس دی. د مطلب لیکوال لیکلي افغان دولت باید هغه شواهد چې په لاس کې لري لومړی باید د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان دوه مخېتوب ښکاره کړي او په دوهم قدم کې په نړیوالې ټولنې او بنسټونو د فشار پر راوړلو سره د پاکستان دولت دې ته اړ کړي چې په هغه هیواد کې د تروریستانو د روزنې مرکزونه له منځه یوسي. سرخط پلواکی ورځپاڼې بیا په کابل، کندهار او هلمند کې د مخالفینو لخوا د وروستیو عملو په تړاو په خپل یو مطلب کې لیکلي له هغه وخته چې په هیواد کې پردی جګړه شروع شوې او د دې جګړې له امله د افغانانو په کورونو کې د غم ټغر پور شوی، نو ورسره سم له ارګه په تکراری او کلیشهی اعلامیو کې د سولیدلي الفاظ تکراری کی. پر پیښه خواشینی، شهیدانو ته جنت فردوس، ټپیانو ته عاجله شفا او د پیښې د څیړنې په هدف سیمې ته د پلاوی لیږل په مطلب کې راغلی. دا شان په سلګونه اعلامیې خپرې شوي، خو درېغه چې ګټه او دقیقه نتیجه یې نه ده معلومه شوې. د مطلب لیکوال لیکي، ولسمشر، کابینه، ولسی جرګه، مشرانو جرګه، سیمه ییز چارواکي، نور او نور د پردۍ جګړې په اور کې د سوځول شوي ملت د خدمت په پلمه داسې بوختي چې د افغانانو غږ اورېدلو ته هم وخت نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
عبدالله علمی له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، د ناوې د لوی کلی د عالی لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی یم. زموږ لیسه مناسبه ودانۍ نه لري، مکتب شروع دی خو وضعیت خراب دی. هیله ده د پوهنې وزارت جوړولو ته پام وکړي. حقمل له برمل ولسوالۍ نه له ازادي راډیو څخه مې واورېدل چې په 14 میاشتو کې به خوست ولایت ته وارداتي برېښنا راورسېږي. باید دغه برق پکتیکا ته هم وغځول شي، ځکه چې پکتیکا د خوست سره ډېره نږدې ده. د پکتیکا د سمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلمي در د سمکنې ولسوالۍ د شهرنو په بازار کې د څښلو اوبو لپاره یو دولتي څه هم نشته. دوکانداران د بل ځای څخه اوبه په کرایه دوکانونو ته وړي. او بریدمن محمد عثمان محمد لیکلي، خوښ یم چې په کابل کې واوره وشوه. الله دې وکړي چې دغه واوره اورېده په ټول افغانستان کې د سولې پیغام له ځان سره راوړي.
مرزی احمد زی ستاسو ځینې اسمی سونه ولوستل. په همدې خبرونه کې سپورټي پروګرام د لوبو میدان هم اوریدلی سي او اچار مو هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار. اوس به دې زیاتې سابه در په مور کا کما
اور ته دی ګټه و چې خلاص ما
په 2018 کال کې د بوټ پاکانو شورا جوړه شوه.
زیاتینو بوټونه پاکوي که څنګه؟
د ګوړی اچار دغه خپرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10:00 او 45 دقیقو اوریدلی شئ.
اوس په افغانستان کې د سهار 10:00 او 28 دقیقې کیدونکې دي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې د ولسوالۍ په کلینیکونو کې د ناروغانو له ضرورت سره سم درمل نسی ترلاسه کولی. دوی پر ډاکټرانو تور پورې کوي چې کلینیکونو ته رالېږل سوي درمل په بازارونو کې خرڅوي، خو د روغتیا چارواکي د خلکو دغه تورونه نه مني. نور حال له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې په کلیوالي کچه کلینیکونو کې ورته درمل نه ورکول کیږي. دوی وایي چې روغتیایي مرکزونو ته درمل راځي، خو تور پوری کوي چې ځایي ډاکټران یې په درملتونونو پلوري. د چپرهار ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي چې د دوی په ولسوالیو کې ډاکټران له خلکو سره ښه چلند نه کوي او درمل هم په بازارونو کې پلوري.
په نامو باندې یو کلینک لرو او هغه ته چې دا کله زنانه یا ماشومان ورشي دا ډاکټرانو سره ډېر بد چلند کوي، ورته ووځي د کې مېږې ورکوي، څو ګولۍ په پلاستیک ټولي هغه ورکي او هغه کمې چې ښې دواګانې یا خرڅې خپل دواخانو لري.
یو بل تن هم په خپل سیمه کې په کلینیکونو کې د درملو له نشوالي شکایت کوي.
سینما نامه ده د ګورکو سیدون کایما او دغه دوایی چې دغه کلینیکو لرازی دوایی لکه مطلب چې درې پلتې ګولې کګي نیمه پلتا ورکی یا یو پلتا او نور بس خلاص ته په بازار کې اخلي او زی کورول. مونږ دا غوښتنه ده چې مطلب مونږ ته دغه دوایی چې دغه خلک غریب دي او بس چې دوایی په صحیح ډول باندې ورکړ شي.
بلخو د ننګرهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامل د خلکو تورونه بي ځای او وای چې دوی له هر ولسوالۍ څخه سارنه کوي او دا ډول ستونزې نه دي تر سترګو شوی.
ټول صحیح مراکز ته د منظم پلان لمخي د هر دوه مشر لپاره دوالې ګل کی دغه دوا سده حالته پکې نه د واستو موضوع مطرح ده، نه هم پکې نور سره اړوند مطرح دي. ټول دوا د موږ د صحیح مسؤلینو د عادلانه ویش په اساس مستحق او مریض خلکو ته توجیه کیږي.
د زیاتوی چې د عام روغتیا په چوکاټ کې د ننګرهار په دویش ولسوالیو کې یو سلو دویش کلینیکونه فعال دي، چې په اتیاو کلینیکونو کې ښځینه ډاکټرانې هم په کار ګمارلي او په هر دوو میاشتو کې ټولو کلینیکونو ته درمل او نور اړین طبي وسایل استول کیږي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له دې سره په افغانستان کې د سهار 10:30 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپۍ نه اورو.
په ننګرهار کې د 1400 تختول شویو دنیا لیمانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د هسکی مینې ولسوالۍ په شپول سیمه کې دغه 1400 دنیا لیمان پرون د داعش وسلوالو ناصرګنځي ته تختولې دي. د سره صلیب یو هسپانوي مامور چې په کندوز کې تختول شوی و پرون یکشنبه خوشی شو. راپورونه وایي د قرغزستان د پلازمینې بشکک هوایي ډګر ته نږدې د ترکیې هوایي شرکت د یوې باروړونکې الوتکې د سقوط په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی ښایي له روسیې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو وړاندیز وکړي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان برنان چې کاري موده یې پای ته رسیږي پر منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې له خپلو خبرو او هغو بیانونو سره چې پر انټرنیټ یې خپروي پام وکړي. په پاریس کې د منځني ختیځ د سولې په اړه نړیوال کنفرانس پرون یکشنبه پای ته ورسید. او په بحرین کې هغه درې شیعهګان اعدام شوي چې په 2016 میلادي کال کې د درېو پولیسو په قتل تورن شوي وو.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو اوریدل او نور خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ورولې چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګډي اچار. په پاریس کې د منځني ختیځ د سولې په اړه نړیوال کانفرنس پرون پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې د لږ تر لږه اویا ګډونوالو هیوادونو استازو پر اسرایلی او فلسطینی لوري غږ وکړ چې د لانجې د سولیز حل لپاره هڅې پیل کړي او له هر ډول یو اړخیز اقدام څخه ډډه وکړي. نور جزئیات له فرشته جلال زید څخه اورو.
په پاریس کې د منځني ختیځ په اړه د نړیوال کانفرنس په پای کې پر اسرائیل او فلسطین غږ وسو چې د لانجې د حل لپاره د دوو دولتونو جوړېدو ته خپل تعهد نوی کړي. د غونډې په پریکړه لیک کې همداراز د اسرائیل او فلسطین پر رهبرانو غږ وسو چې د دوو دولتونو د جوړېدو مخالف نظرونه رد کړي. له اسرائیلي او فلسطیني چارواکو غوښتنه شوې چې له داسې یو اړخیز اقدام ډډه وکړي چې د سولې لپاره خبرو ته ضرر رسولای شي. فلسطینیانو په پاریس کې د کانفرنس د پریکړو هرکلی کړی دی، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پاریس په کانفرنس کې له ګډونه ډډه وکړه. وی ویل چې دا کانفرنس د اسرائیل پر ضد جوړ شوی و. بنیامین نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې د خپلې کابینې غونډې ته وویل د پاریس کانفرنس ګټنه لري، د فلسطینیانو او فرانسویانو ترمنځ تنظیم شوی و او هدف یې پر اسرائیل د داسې شرایطو تحمیلول و چې زموږ له ملي ګټو سره مخالفت لري. دا به سوله لا زیاته لري کړي، ځکه د فلسطینیانو پر موقف ټینګار کوي او مرسته ورسره کوي چې له مخکنیو شرایطو پرته د سولې د مخامخ مذاکرو د پیل څخه ډډه وکړي. زه باید دا ووایم چې دا کانفرنس د زړې نړۍ یو وروستی ګزار و او سبا به ورځ بدله وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې د غونډې ته ورغلی و، خو د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري استازي نه و ورغلي. د فلسطین د ازادۍ سازمان PLO یوې غړي حنان اشراوي له رام الله په ټلیفوني مرکه کې اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د پاریس د کانفرنس هدف د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د مذاکرو ملاتړ دی. حنان اشراوي وویل موږ له دې کانفرنس یوازې د شرایطو او هدف ته د رسیدو د لارو څرګندول نه غواړو، بلکې یو مشخصه نقشه، یو څرګند پلان، یو مهالویش او کلک ګامونه غواړو چې د دوو دولتونو د حل په مرسته په یو ځانګړي وخت کې یو خپلواک او غیزمن فلسطینی دولت رامنځته شي او د فلسطینیانو په سیمو کې د اسرائیل د تشدد او د روانو سرغړونو مخنیوي وشي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پر نو ویل چې یوازې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ مخامخ مذاکرې سولې ته لار هوارولای شي او بل هیڅوک د دوی لپاره دا کار نشي کولای. د پاریس په کانفرنس کې اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ د ډیپلوماټانو ګډون کړی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې نړۍ نړیواله ټولنه متحده ده چې اسرائیل او فلسطین د مذاکرو پیل ته وهڅوي او د دواړو لپاره خپلواک دولتونه رامنځته شي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په لانجه کې یوه حساسه مسله د بیت المقدس برخلیک دی. فلسطینیان باور لري چې د دوی د راتلونکي دولت پلازمینه به په ختیځ بیت المقدس کې وي، خو اسرائیل دا ښار په بشپړ ډول خپله پلازمینه ګڼي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې وویل چې بیت المقدس به د اسرائیل د پلازمینې په توګه وپیژني او په تل اویف کې د امریکا سفارت به بیت المقدس ته ولیږدوي. خو د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د پاریس د کنفرانس تر پیل مخکې خبرداری ورکړ چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت لږدیدل به د سولې له بهیر سره هیڅ ډول مرسته ونه کړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 11 بجو دوام کوي. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی شي چې د ازادي راډیو اپلیکیشن خپل موبایلونو ته ډاونلوډ کړي او د ازادي راډیو اوسنۍ او تیرې خبرونې په ډیر کمزوري انټرنیټ هم واوري. د اپلیکیشن ادرس مو دی RFERL 219. پروګرامونه په همدې خبرونې کې درته برابر شوی دی. سپورټي پروګرام، د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام، د ګوډي اچار. د پاکستان لوی دریسیس په خپل هیواد کې د تروریستانو د پټو مرکزونو موجودیت رد کړ. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په دغه هیواد کې ترهګرو د خوندي مرکزونو شتون رد کړی او ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل د تورنو لګولو ګټه به په سیمه کې د سولې دښمنانو ته رسیږي. ښاغلی باجوا همداشان وایي چې پاکستان د ترهګرۍ د جګړو د ایستلو او د خلکو د ځپلو په لړ کې له افغان حکومت او افغان ولس سره همکاري ته ژمن دی چې د سیمې سولې او ثبات ته زیان رسوي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګه ISPR د اکشن می پرسپې خبرې کړي خبر پانه کې ویلي چې د هیواد د پوز نوی مشر دا سرګندونه د افغانستان لولس مشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. د پاکستانی پوز مشر افغان لولس مشر سره تر هغې وروسته خبرې کړي چې د رواني میاشت په لسمه نیټه د افغانستان په پلازمینه کابل او کندهار او هلمند ولایتونو کې خونړۍ ترهګریز بریدونه وشول چې تر 500 زیات کسان یې وژل او لسګونه نور ټپیان کړل. په دغه بریدونو کې یو برید د کندهار د والی پر مېلمستون شو، کوم چې دغه ولایت د مرستیال والی په ګډون په افغانستان کې د عرب اماراتو د سفارت 15 ډیپلوماتانو وژل او د والی او عرب اماراتو د سفیر په ګډون ګڼ شمېر کسان ټپیان کړل. افغان چارواکو د خونړۍ بریدونو په خبرګون کې تورو لګاو چې د کندهار برید د افغانستان له پولو بهر پلان شوی او ادعا یې وکړه چې وسلوال ځکه په افغانستان کې د بریدونو کولو توان لري چې په قبایلي سیمو کې خوندي پټنځای نه لري. خو د پاکستان د پوز مشر افغان لوس مشر سره په خبرو کې پر خپل خاورې ترهګرو د خوندي پټنځای نشتون رد کړی او په دغه هیواد کې د ترهګرو پر ضد روانو ضربیاتو پوځي عملیاتو په یادونه کې ویلي چې په دغه اوږدو عملیاتو کې له توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي او دغه مرکزونه له منځه وړي دي. قمر جاوید باجوا د افغانستان لولس مشر سره په خبرو کې په افغانستان کې په وروستیو ترهګریزو بریدونو د خفغان خودلو تر څنګ د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان لګېدلو تورنو ته په اشاره ویلي د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل د تورنو لګولو ګټه په سیمه کې د سولې دښمنانو ته رسیږي. نوموړي همداراز پر پاک افغان ګډه پوله ترهګرو د تګ راتګ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د دغه پولې د کنټرول لپاره د موثر سرحدي نظام یا بارډر مینجمنټ او د استخباراتي همکاري په ښه کولو زور راوړی دی.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبل میدان خبرونه محترمه اوردونکو ستړي مسي په روانه سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به په افغانستان کې د مویتای فدراسیون د فني مرستيال جمیل محمدی سره مرکه واوري چې د مویتای لیگ په اړه به معلومات را سره شریک کړي.
وسه کله دا ډېر ښه شانس دی د انوي ورزشکاران نوې ستري چې موږ دا جامع ورزشي کې معرفي کوو. ډېر ورزشکاران دا جدید موږ معرفي کوو.
محترم اوردونکو د خبرونه په لړ کې به د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نورالحق ملکزي سره هم آشنا شئ.
نو په اولنې کې زم چې اول 50 اول سنچري اول 150 رنز ما کړی دی په افغانستان فورډ فرست کلاس کې.
د خبرونه په وروستیو شیبو کې به د فوټبال ملي ټیم د لاسترړونو په اړه معلومات تر سره شریک کړو. لمر سره اوسئ. په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه لسته هرګل امیر زست خواوري. امیر زای صاحب خبرونه ته په خیر اغلی. محترم اردوونکو، امیر زای صاحب وای چې د دې اونۍ مهم سپورتي خبرونه چې دي او راته وای چې د کابل واوري او سړی هوا به د سپورت پر چارو ناوړه اغیز نیوي کړی.
مننه کاکړ صاحب، کته هم چې په مرکز کابل او زینو غولیتونو کې چې په کې واوره ده یا بارانونه وري یا په کې اسمان دریز ده، یو څه سپورتي چارې ټکنې کړې دي، خو بیا هم هڅه کوو چې په هر حالت کې یو د سپورت ګرانو مینوالو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته د سپورت په برخه کې یو څه برابر کړو. دا ځل مو هم څه کړی دا چې په خبری برخه کې یو څه موضوعات لزان سره ولرو او غواړو چې اوریدونکو ته خبر کړو دا چې په دې خبرونو کې موږ سره څه دي. ځینې موضوعات لکه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړۍ لوبه کې 13 شپه ایرلند ته د 15 وکټو او 2 توپونو په توپیر سره ماته ورکړه چې دا هم یو ډیر په زړه پورې خبر ده. بل د تاجکستان د حاصلاتو د فوټبال ملي ټیم سره د سیالۍ په هدف د افغانستان د شاهین اسماعیلی ټیم چمتواله روان ده او د پامیر د فوټبال ټیم د هرات ولایت د 14 کلنو لوبغاړو د ټیمونو غوره لیک تل شو. دا هم په خپل ذات کې یو په زړه پورې خبر ده. د تور تنور مسایل هم په خبرونه کې درو. زه وایم او تاسو یو درن اوریدونکو را سره په ګډه واورئ
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړۍ لوبه کې 13 شپه ایرلند ته د 15 وکټو او 2 توپونو په توپیر ماته ورکړه. افغان ټیم د ایرلند لخوا 115 کړي منډې په 19 اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي. د افغان ټیم لپاره په توپ چونه کې امیر حمزه، محمد نبی، ساحل او راشد ارمان دوه دوه وکټې واخیستې. په توپ وهنه یعنی بیټنګ کې هم محمد شهزاد، محمد نبی او نجیب ترکی تر ټولو زیاتې منډې وکړې. تمه ده چې افغان ټیم سبا له کوربا متحده عرب اماراتو سره مخامخ شي. له هغې وروسته به افغان ټیم د جنوري په 19 د ګروپي دور وروستۍ لوبه له نمیبیا سره وکړي. د صحرا جام کرکټ شل اوریزې سیالۍ د متحده عرب اماراتو په کوربتوب د کرکټ نړیوالې شورا د اتو دویمه درجه هیوادونو ترمنځ روان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شلوریزو سیالیو کې په ټوله نړۍ کې نهم مقام لري. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د کټګورۍ لمخې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړۍ د فوټبال ټیمونو په منځ کې 15 رتبې ته سعود یعنی ښکته شو. د دغه راپور لمخې افغانستان په 2014 میلادي کال کې په 146 رتبه کې وو او اوس 155 رتبې ته راټیټ یعنی سعود وکړ. د نړۍ د غوره ټیمونو وروستی لیست د جدي په 28 د فیفا لخوا اعلان شو. په دغه راپور کې راغلي چې افغانستان 109 امتیاز لري او د نړۍ په 155 مکان او د آسیا په 28 مکان کې ځای لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویلي وو چې فیفا دغه راپور د هیوادوالو د سیالیو په اساس نشروي او هر ځل د ټیمونو سعود یا سقوط تخیر کوي. د یادولو وړ ده چې د فیفا د کټګوري راپور هر میاشت یو وار نشریږي. د تاجکستان د حاصلاتو د فوټبال د ملي ټیم سره د سیالۍ په هدف د افغانستان د شاهین اسماعیلی ټیم چمتواله روان ده. د شاهین اسماعیلی ټیم روزونکي مشتبه فیض ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی دغه دوه ټیمونه خپل لومړی سیالي د جنوري په 1 په تاجکستان کې ترسره کړي. ټاکل شوی چې دغه سیالي به 8 ورځې دوام وکړي. او د پامیر د فوټبال ټیم د هرات ولایت د 14 کلنو لوبغاړو د ټیمونو غوره تل شو. د هرات ولایت د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر نجیب الله نورزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د یاد ولایت د 10 ټیمونو ترمنځ ترسره شوې چې د پامیر ټیم اول، سرخ پوشان دوهم او د اریانا ټیم دریم ځای خپل کړ. ښاغلی نورزی زیاته کړه چې له دغو سیالیو څخه هدف د غوره لوبغاړو ټاکل دي. لملتیا مو مننه.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسؤول وایي چې د مویتای لیگ سیالۍ د دغه رشتې د لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپله وړتیا وښيي. د افغانستان د مویتای فدراسیون فنی مرستیال جمیل محمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سیالیو څخه به 40 لوبغاړي کورنیو او بهرنیو سیالیو ته معرفي شي. په همدې اړه زما همکار حدیث پدیس له ښاغلي محمدی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د دغه فدراسیون د سیالیو په اړه پوښتنې دي. ښاغلي محمدی وویل
دا مسابقه اوس په دریم هفته په مرحله کې رسیدلې دي. په دغه هفته کې انشاءالله دا د نوځوانانو د 15 کال نتیته او ورزشکاران مسابقه فاینل کې دي. انشاءالله په دغه هفته کې خلاصي کی.
محمدی صاحب کدار ته وایي چې د خزینه لوبغاړو سیالي به څه وخت پیل شي؟
د انجونو سیاله انشاءالله په دغه هفته کې چهارشنبه په ورځ کې اولین لومړی جلسه دی چې دا ورزشکاران معرفي کیږي. له خیر سره په بل هفته کې دا مسابقه شروع کیږي.
د افغانستان په مویتای سیالیو کې څومره لوبغاړو ګډون کړي او تاسو څو لوبغاړي د کورنۍ سیالیو لپاره انتخابوي؟
په دغه مسابقه کې 400 ورزشکاران ډیر په دې کې اشتراک کړي دي او
موگا پدغه کې لسلويخ تو ورشکارونه ډیره انتخابو په داتول وزنونه کې په داسو کټګوري کې ان شاء الله سبیا د ملي مسابقه کې اشتراکي او د سکل موږ د کابل قرباني مسابقه نن دی نیولې سه دغه لپاره موږ دغه مسابقه د هغه ورزشکاران سه جدیدان معرفي کېږي دغه موږ په دات ملي ټیم کې اشتراکي
محمدی صاحب غواړم د ورسته پښتنې په توګه پښتم چې تیر کال په پرتله د مویتای سیالیو څومره پرمختګ کړی او څه لاسته راوړنې لري؟
دغه لاسته راوړنې څه کال له جهاني مسابقې نه د افغانستان ملي ټیم ورزشکاران راوړي دي او دا څلور کسه په جهاني داوري دوره کې معرفي کړي دي. دا ټول هغه مخته د افغانستان هغه لاسته راوړنې دي چې موږ دا په هغه کې معرفي کړي دي او دا په دغه مسابقې کې له نور کالو کې ورزشکاران په کابل کې سم خرامانی مسابقه نیواله دا ورزشکاران ټول اشتراک کوله او دا دومره شانس نه و دا نوی ورزشکارانو ته وسه کال دا ډېر ښه شانس دی دا نوی ورزشکاران نوی سری چې موږ دا جامع ورزشي کې معرفي کوو دا نوی دا ډېر شانس دی او ډېر ورزشکاران دا جدید موږ معرفي کوو دا په دغه کې ډېر له څلور سو ورزشکاران په دغه سیالۍ کې اشتراک کوي.
د لوبل میدان خبرونه محترم اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې ل نور الحق ملګری سره آشنا سي.
نور الحق ملک زایما د افغانستان د شروعونو برتم جن نسکلانو ملي لوبډل په ورلد کپ کې کپتان او هغه نه بس د ای ټیم لوبډل لوبغاړه بیا ملي ټیم لوبغاړه او اوس فلن هم په ای ټیم کې لوبډل کې لوب وکوم او په زنونو په کچه باندې د بند امیر په لوبډل کې لوب وکوم. کرکټ خو ټول خې خاطرې خو هغه میچ چې موږ افغانستان ته ګټل هغه موږ ته ډېرې زیاتې خاطرې او داسې د قطر په خلاف باندې ما یو شپې د درې شپې پر منډي کړې وې چې هغه باندې موږ میچ ګټل او ورلد کپ ته پېتلې و نو پرانی کرکٹ کے البتہ ڈیر خل ابغاڑے دی ٹول خ کرکٹ کے خزمہ ہم دا کم ایوریج دے دے ون ڈے یا دا فور ڈے چکم دے اگا دا ون ڈے زما دوش پہ تم دا وس پولائی تھی کہ ایوریج او افغانستان چکل فور ڈے یعنی ڈومیسٹک فرسٹ کلاس پاول زل بند افغانستان کے دغه شو نو پاول نے کز دیم چاول 50 اول سنچری اول ون جو سل 50 رن جمع کر دی افغانستان فور ڈے فرسٹ کلاس کے.
درنو دوستانو اوس مهال په سټوډیو کې مرزی احمد زیرا سره مل ده. احمد زیرا په خبرونه په خیر اغلی او که راتوست چې د افغانستان فوټبال فدراسیون په تیر 2014 کال کې څه لاستړون دلودي مهرباني.
بلې سلام قدرمن اوریدونکو کاکړ صاحب لکه څنګه چې ته هم د فوټبال فدراسیون لاستړونو ته اشاره وکړه ما سوشي به مخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له مسولینو سره تماس ونیو او هغوی ویل چې موږ هڅه کوو چې 2014 کال کې څومره لاستړونې چې موږ درلودي په 2014 کال کې د هغو لاستړونو ریکارډ مات کړو او همدارنګه په دغه کال کې په ډیر بریا سره وزلیګو چې زبې د لاستړونې په جلا جلا ډول له قدرمن اوریدونکو سره شریک کړم. په تیر یو کال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لاسته راوړنې په 2014 کال کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا د ملتونو جام دوهم پړاو ته لار موندنه او په دغه کال کې د جنوبي آسیا سیالۍ کې د نایب قهرمانۍ جام خپل کړ. په همدغه کال کې د افغانستان د فوټبال ساحلي ټیم د اولمپیک په ساحلي سیالۍ کې څلورم ځای هم ترلاسه کړ. د آسیا ساحلي اولمپیک په سیالۍ کې د افغانستان فوټبال ساحلي ټیم څلورم مقام خپل کړ او تر څنګ په هرات ولایت کې د فوټبال استډیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه راز په 2014 کال کې د افغانستان غوره لیگ پنځم فصل په لاره واچول شو. په دغه کال کې د 25 څخه زیاتو ولایتونو کې د لوبساري او مربیګری کورسونه جوړ او په فعالیت پیل وکړ. په دغه کال کې د قرغزستان په سیالۍ کې د افغانستان فوټسال ټیم اتلولي خپل کړه او تر څنګ په امریکا کې د افغانستان د فوټبال خزینه لوبغاړو ټیم اتل سو. همدارس د سپروتو کپ سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سریلانکا سره 22-0 پر وړاندې بریا او د آسیا په کچه په لسو غورو روزونکو کې د حلیم آغا شیرزاد شاملېدل هم یو ستره لاسته راوړنه ده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د رد بندي له مخې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړۍ د فوټبال ټیمونو په منځ کې 5 رتبه ته صعود یعنی ښکته شو. د دغه راپور له مخې افغانستان په 2014 میلادي کال کې په 146 رتبه کې وو او اوس 150 رتبه ته راټیټ یعنی صعود شو.
د لوبل میدان سپورتي ځانګړي خبرونه محترم اوریدونکو د دې اونۍ سپورتي خبرونه مو هم دومره تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور حاضرم د خدای پامان.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر من اوریدون کو سلام، خدای مو روغ او خوخ لره.
یادینو میرګله ته دل ته چکوي پورته کیګه نن د ګوړی اچار خبرونه یادینو زو ابو می وړاندې کو.
غلې شلې ونه یا زدل تا وایان دیم زل سټډیو زه
یاتین ته په خبره نه پويګي اوس به دې یاتی سا سابدر په مواد کا کما
او ته دې کاجه وځه خاصه ما نه
نه سمي دې ته نه شو پریدا یا وای دې
پریدا ابو دې ته په نه کا خود دې سي ما نه پریدا خو دا دې دې پریدا
هلا توبه
ابو سټي مشي
خیر یوسی
او دلی دو داشم سو بیا خلق ما بی بلا ماتوی
زا خیر زن میر گل زویا نن با دی گل یا چرخ پلاونا زاو شمسو او دی دون کتا وراندی کو ما خپا کیگا زویا
ابو دی تا خاطر ده کنه ولا کل استیدیونو واتلو
اوهو ولا پزور خودی او باسم جاتینو
غلاش شمسو
ابو زاویزو خلانم بیا بول سر گورا
دازا که زیادین و ابو او ساوریدون که تا چه وراندی کرو؟
زویا پتیر 2014 کل کی دی گولی اچار چو زنگر خبرونه اوریدون که تا وراندی کهو چه دی تیر کل لمهم و پیخو پر مختگونو او پشاتگونو چخه بیا خبر شی.
نو زیادین و لورای چه وراندی کهو؟
پا 2014 کل کی دی بوت پاکانو شورا جورا شوا.
زیادین و بوتو نا پاکاوی که چنگا؟
دی پختنی زواب دی بوت پاکانو دی شورا دی لوی رئیس لخلی آورو.
زیادین و روای و روا؟
د بوټ پاکانو شورا ته هیواد د ټولو بوټ پاکانو د حقونو خوندي کولو او په مجموع کې د ټول هیواد د خدمت مسؤلیت لري. موږ غواړو د بوټ پاکۍ د فرهنګ په بابولو سره خلک حوصله او خوشخلقۍ ته راوبولو. د بوټ پاکانو شورا هلې ځلې کوي چې په دې ډول د زور او دیکتاتوري فرهنګ کمزوری کړي او هر څوک مقام او هدف ته د رسیدو لپاره د بوټ پاکۍ اصول وکاروي.
له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د خلکو د بوټانو پاکول دي؟
نه 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 نه، له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د چارواکو او هغو شخصیتونو چې د یو څه تمه ورڅخه کیږي په پاکو بوټانو صافي تېرول او لاس وهل دي. په دې معنا چې د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره قدرت والا کسانو ته یو څه خوشامن او ښکته پورته کېدل شرم ونه ګڼي او په خلاصه تنده ملا ورته کړوپه کړي.
ستاسو مقصد چاپلوسي او غړهمالي ده؟
نه، په اصل کې د چاپلوسۍ او بوټ پاکۍ ترمنځ ډېر زیات توپیر دی. معمولا چاپلوسي سړی ښکته راولي او بوټ پاکۍ پورته بیایي. په اصل کې بوټ پاکۍ خپل منل شوي اصول لري چې که بیا اړتیا وي یوه ورځ به یې درته تشریح کړم.
دا خو رښتیا هم ډېره مهمه شورا ده. اوس خو زیاتینو رښتیا هم د پرمختګ لپاره بوټ پاکۍ ډېر ضروري کار دی.
ځه ښه شوه، څوک چې غواړي چې ښه موقف او څوکۍ ترلاسه کړي نو د بوټ پاکانو د شورا عضویت دې حاصل کړي. تېر کال حکومتي او دولتي خالي پوستونه اعلان نه سول، دا چې ولې؟ دا خبر واوره.
سمه ده، زیادینو پلی کړه.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې وزیر صاحب به لا پسې د یو چاغ ریاست پوست ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوم له پوهنځي خلاصېږي. خبر زیاتوي چې یو ځل د وزیر صاحب به لا پسې زوم
لپوانزی خلاص او مقرر شی بیا بنو لکن نور مهم پوستونو پشان دا هم اعلان کی او پا دیر سادگانو با در یاست خیال پلو نووهی ده دولتی لورو پوستونو ماهرین وایی چه اعلان خده زکا که ده لورو زدکرو والا خوار سوانان مقررم نشی نو ده یو سورتو لپار خوبا خیال پلو ووهی زکا لعلان روستا امتحان او لامتحان نورستا شارت لیست کدل او سو انترویو گانه خاما خاص علیخ غوال خیال پلو تاسوی
چارواکی دیر بلا خلق دی جاتینو هر چه تای پام بی ده تیر کال کو فرهنگی خبر هم وکه نه
هو داغ فرهنگی خبر با او ساوری دون که تاور واورو
په یو خبر کې ویل شوی چې تیر ورځ هم نه کومه مشاعره جوړه شوه او نه هم چیرته ادبي بحث وشو. له همدې امله د شعر او ادب دښمنان خوښ او آرامه و. خبر زیاتوي چې هسې هم د شعري تبو وضعیت خراب او د شاعر ښاپیرۍ د شاعرانو په بامونو نه دي ناستې. د ادب د چارو ماهرین وایي چې په شعر علاوه د نثر ښاپیریانې هم بیرته کوی قاف ته ستنې شوي او نثر لیکونکي خواروزار ګرځي. له همدې امله اوس زیاتره د کنځو په لیکلو خپله تنده ماتوي او د ادب مینهوالو ته یې د فیسبوک په پاڼو وړاندې کوي.
ابو تیر کال د ځوانانو لپاره هم څه کار شوی و که نه؟ ځکه چې ځوانان هم د دې هیواد مهمه برخه ده.
هو ډېر کارونه سوي دي. د ځوانانو د چارو د لوی مسؤول خبر واوره.
د ځوانانو د چارو مسؤول فرمایلی دي چې تېره ورځ ټول هغه کسان چې دفتر ته نه وو راغلي غیر حاضر شول.
ابو ښه نو تېر کال نور کوم کارونه سوي دي زیاتینو؟
تېر کال یو مهمه مشاور مقرر سه دغه دی دا خبر واوره.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو. خبر زیاتوي چې پوهان ساجد خان به د نهم پاس مرجان خان ټول کارونه سرته رسوي او لارښوونه به ورته کوي، ځکه چې د مرجان خان په ډیرو شیانو سر نه خلاصیږي. دا چې حکومت ولې د نهم پاس پر ځای پوهان ساجد خان نه دی مقرر کړی، کارپوهان وایي چې پوهان ساجد خان به واسطه نه درلوده او له همدې امله نه دی مقرر شوی. دوی زیاتوي چې اوس هم ښه دی چې دی مشاور شوی دی، که نه په ډیرو ځایو کې د نهم پاس چارواکي مشاور شپږم پاس وي، البته واسطه دار مشاور.
ابو تیر کال کمیسیونونه هم جوړ شوي دي که نه؟ ځکه چې پخوا خو زیاتینو کمیسیونونه او سیمینارونه خو ډېر جوړېدل.
او په 2016 کال کې له پخوا نه ډېر کمیسیونونه جوړ شول. لنډیز یې دلته واوره.
د اداري فساد کوونکو د دوسیو د څېړلو لپاره باصلاحیته کمیسیون په کار پیل وکړ.
د قتل د قضیې د څېړلو معذف کمیسیون د خپلو څېړنو معلومات مربوط ارګان ته وسپارل.
د حکومتي ادارو لپاره د ارزونې کمیسیون په کار پیل وکړ.
د بندیانو د دوسیو د بیا څېړلو کمیسیون جوړ شو.
د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارونو ارزولو لپاره جوړ شوی کمیسیون د خپل کار راپور وړاندې کړ.
د سلمانیانو د څارلو کمیسیون خپلې څېړنې پیل کړې.
د عمومي حمامونو د څار کمیسیون کارونه وارزول شول.
ابو بیا د دغه کمیسیونونو د کار نتایج معلوم سو که نه؟
د نتیجو د معلومولو لپاره نه و جوړ شوي زویه، د خلکو د احساساتو د کینولو لپاره جوړ شوي و.
ښه
و
زیاتینو. ابو په نظامي برخه کې هم څه پرمختګونه سوي و که نه؟
دغه خبرې واوره پوه بسې.
د نظامی خبرونو په لړ کې یو بل خبر وایي چې د زرم ټولی اتم امنیتی پوسته چې دښمن ته تسلیم شوی وه بیرته ونیول شوه، خو له یوې ورځې مقاومت وروسته بیرته د دښمن لاسته ورغله. خبر زیاتوي چې دغه پوسته د یو قوي تعرض په نتیجه کې بیرته ونیول شوه او تر اوسه لا د حکومتي قواو په ولکه کې ده، خو داسې اوازې هم خپرې شوي دي چې ښایي بیرته به د دښمن لاسته ورغلی وي.
دا تیر 2018 کال زیاتینو ښه برکتي کال و، ټول برکتي کارونه پکې ترسره شوي و. او ابو
او خدای مو دې له دې وروسته مل سي، که ژوندي و وروسته له دې نه به څه څه ووینو.
ابو زیاتینو ارمان چې اوس به سوګی هم راسره وای، بیا به دې زیاتینو د مانه تعقیل دلې وه. او ابو
ځه زویه، اوس هم ښه وې، له اورېدونکو سره به خدای پاماني وکړو.
جادینو اوریدونکو، ته خدای پامان.